Tırşnı Osmanlandi.
سلامونه ستړي مشه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. نړیوال سازمانونه وایي سږني ژمي کې به افغانستان له سختو انتخابونو سره مخامخ وي. د خوړو نړیوال سازمان ویاند مرستیال ویاند ضیاءالدین صافي تېره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی د اټکل له مخې سږني ژمي کې به 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړوي. له دې سربیره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر ویلي د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د هر کال په تیریدو سره افغانان بشري مرستو ته ډیر اړ کیږي او ډیر پر نړیوالو مرستو اعتکا کیږي. دا چې ولې دا پروګرام له میلمنو به وپوښتو. میلمانه راسره شته د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهاب او د اقتصادي چارو شنونکی هر یو دریا خان بهیر نثار احمد شیرزای او پوهان بشیر دودی الله سره دې تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که زموږ میلمانه راسره وصل وي یا دریا خان صاحب او یا همدارنګ شیرزای صاحب ښه شیرزای صاحب سره شته د تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. شیرزای صاحب که تاسو ته په پایل کې وایست دغه شمیرې نړیوال سازمانونه وړاندې کوي او هر کال دوی داسې ارقام وړاندې کوي چې د تیر کال پرتله باندې او څه لوړوالی پکې راغلی وي. ستاسې په ان باندې په افغانستان کې روان وضعیت ته په کتو دغه ارقام څومره دقیق دي او واقعا دا څه چې دا نړیوال سازمانونه وایي همداسې بد وضعیت په افغانستان کې روان دی؟
تاسو ته تخنیکي همکارانو ته او درنو لیدونکو ته وګورئ، ملل متحد او دوه کوم نهادونه چې په صدقام 50 کاله کېږي چې په دغسې ارقام افغانستان خلک وایي، او بس دوی یوازې نشرات کوي. د افغانستان د ستونزو د حلولو دپاره دوی جدي او عملي ګامونه نه اوچتوي. دوی ښه پوهېږي چې دغه ستونزه چې افغانستان خلک ورسره په 50 کالو مخامخ شوی ده، اوس په تېر نیم کال چې طالبان راغلی ده، په دې ستونزو د په دغه ستونزه کې لوی استخباراتونه لاسته، او هماغه د لوی استخباراتونه پروژې دي او د دوی د دغه استخباراتو کوم پالیسي او برنامې چې منطقي دپاره لري دوی افغانستان انتخاب کړی ده، دې باندې ښه دغه نهادونه او ملل متحد دې باندې پوهېږي خو جدي اقدام نه کوي، او دغه ارقام نه ډېر اوچت خلک محتاج ده. دوی خود خپل دفترونه د میزونو تر شا د اروپا نه ارقامونه راټولوي یا د سوشل میډیا لخوا، یو زه فکر کوم چې یو حصه دوی خبر ده. الان چې افغانستان وضعیت د افغانستان د خلکو ستونزه او ژوند تر دې نه هم ډېره سخته ده، خو چې ارقام هره ورځ ستاسو ارقام ورکوي، هره ورځ ستاسو واکنش لري یو انتقاد کوي یو شکل خلک غوړی، نو حل لاره څه ده؟ حل لاره تاسو ولته بس ده په 50 کاله شو چې افغانستان خلک په دغسې ناخوالو سره مخامخ ده. خو دوی پوهېږي چې دلته لوی استخباراتونه لاسونه ده، همدغه ملل متحد دانه هدونه هم غواړي چې استخباراتو ته د دوی د مقاصد دپاره نور هم وخت پیدا کړي او زمینه مساعده کړي. ډېری دا خلک خپله د استخباراتو ازاده نور کارونه کوي، د بشري مرستو په نوم دوی استخباراتي کارونه لري، او په همدې خاطر ګوري چې د نږدې 50 کاله ده چې افغان خلک افغانستان وګړي همدغسې مشکلاتو ستونزو سره مخامخ ده. نن ما یو چا سره خبرې کوله، ما ته ویډیو او عکسونه یې ولېږله، وایي چې دوه لور مې ناروغه ده او زه مخکې سرباز وم، هغې نه وروسته بیا طالبان ما ونیوله، 4.5 میاشتې زه زندان وم، پلار مې ورسره پیسې نه و، کله زما ماشومانو ته ډاکټر ته یې بوتله، کله یا سر چل ما ته راتله خالي جیب. په یقینو کې چې اوښکې زما په سترګو راغی دغه قصه چې ما واورېدله. همداسې نور زرګونو په میلیونونو قصه او داستان لرو، خو دې خبره نه دغه ستونزه نه چې هلته د افغانستان یو مور په کوم حالت شپې ویده کېږي، یو ماشوم په کوم حالت ویده کېږي شپې، دوده لري درې وخته دوده نه لري، د درې وخته نه که یو وخت هم دوده ولري بی خوشحاله ده. ما یو بل کس ده چې ډیر لوی تجار او بل ورځ موږ سره خبره وکړه ولا چې وای چې شهزه سیب د دوه اول کال خو لیک خو یو سره سره و دغه دوه کال ده چې د دوه دوه کورونه ته احتیاج مخکې ما ډیر کسان سره مرسته کوله اوس خپل زه محتاج شوم خو دا ستونزه او دا خبرونه دوی خپل ځان تیر باسي یوازې د خپل دفترونو نه د خپل مستر شاه خبرې کوي او پویږي چې افغانستان کوم دلې ته دوی وسپارله څنګه افغانستان خیانت شو دی په خاطر دوی رګ نه اوچتي
شیرزه سپساس پان باندې لکه دا یو سیاسي لوبه ده چې په افغانستان کې روانه ده دوی د اقتصادي او بشري مرستو په نوم باندې افغانستان ته توریزم واردې خو په ټوله کې دا چې د خلکو اقتصاد ضعیفه کېږي د دې تر شا د سیاسي علت سربیره نور داسې څه شته لکه تاسې د سوداګر یادونه وکړه د دې علت څه دی چې د سوداګر هغه کوم کارونه چې پخوا ښه وو هغه راټیټ شي
وګورئ چې موږ پاتې اصف سره ووایم چې یو خو د حکومت یا د استخباراتانو د خوا موږ ته یو ظلم کېږي افغانستان وګړو باندې ظلم کېږي بل خوا د هغه سوداګر ده سوداګر هم وګورئ چې سوداګر چې دې باندې ډېره زیاته مالیه ده یو ځای کې د سوداګر ملامت نه ده لاره کې اخاذي کېږي لکه جمهوریت غوندې اوس هم اخاذي ده اوس هم همغه مالیات خو ډېر اوچت شوی ده سوداګرو باندې دوی په زوره چارایانې او دا نور څه ځایونه جوړوي بیا په خپل نوم رایادوي نو سوداګر مجبوره ده چې یو ظلم وکړي یا خپل اگر نقصان چې کېږي هغه نقصان خلکو باندې واچوي بل خو ته سوداګر هم موږ ولیدل چې دغه څومره کوم وخت نه چې زما په یاد کېږي که کله سختي راغلې ده سوداګر هم د دې سختي نه خپل ګټې ته هغه کتلی ده که رمضان راغلې ده که اختر راغلې ده که هر څه یو نور ملکونه وګورئ چې زه دلته په هندوستان کې هم چې د دوی یو جشن راځي دیوالي جشن ډېره مشهوره جشن ده د دیوالي دپاره دوی سپیشل آفر ورکي تخفیف ورکي خلکو ته چې پرې د ټول خلک د استفاده وکړي په افغانستان کې برعکس ده څومره چې سختي راشي سوداګر هم نور خپل قیمتونه وچتي دام نه ګوري چې دغه خلک په څه حالت کې ده سوداګر هم خپل ګټې ته ګوري یو ځل په سوداګرو باندې موسله روان ده سوداګر بیا خلکو باندې ظلم کوي بس ملامت زه فکر کوم مقصر ملامت یا کوم ستونزه چې راغلی ده بس یوازې عام خلکو دپاره او عام خلک همدغه ستونزه ته ګوري او خدای نه پوهیږم چې څنګه صبر دغه افغانه مونږ افغانان ته ورکړی ده چې څومره سختي راشي مونږ بیا هغه دې لپاره چې درې وخته ډوډۍ ته احتیاج یو او ډېر ستونزه لرو څوک غږ هم نه اوچتي مونږ دغه ګاونډیان نم نزده کوو نور ملکونه وګورئ چې که سختي راځي بیا خلک مظاهرې کوي سړکونه ته وځي د حکومت په مخالف او څومره قوي حکومتونه لکه پاکستان وطن بمم لري خفاو جمع لدی خست اخبارات هم داری بیا هم کنکل تا سی استون درش که خلق بیا یه موتی که گی دیگه پا خلاف یه اوزای که گی آواز پرته که هوا افغانستان باندی چه سمره ظلم شو سمره که مکتبونه بند شو هر سو چو خلق آواز نو چه دی یه خلق دی بندیم پویی گی چه دقا بشری مرست پنو منگولی دلد چه دقا درنیم کنده دقا توریستی خلقو تا و توریست پالن گروپون تا د افغانستان د خلک په نوم دوی مرسته لیږي هغه د هر هفته چې دوی وایي چې موږ سلویخ میلیون ډالر افغانستان وګړو ته لیږو دا بشري کومکونه ده چیرته د دغه هفته هر هفته سلویخ میلیون ډالر چې راځي دا کوم ځای مصرفیږي د افغانستان د مدنیاتو پیسې د ګمرکاتو پیسې دومره مالیات چې دوی اخلي څوک نشته چې دوی نه پوښتنه وکړي خو طالبان خپله د طالب چارواکي او د طالب غلی دوی به خطن خام ده که معاشون هم اخلی دوی هر یا دری او سلور خزی هم وکلاله هم عمری تنزی یا جون هم که هر سی که موتر هم دوی خستره شی کور هم دوی خستره شی نو بس سه چه نشته افغانستان عام خلکو ده پاره نشته
دیر زیاد مدن کورودان بهیر سیب تست و بیر تراو گرزم از مقبل ملما پوهان بشیر سیب امرسره ده دودیال سیب تستیم ستری مشه پروگرام تب خیر اغلی
السلام علیکم تاسو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو خپل درنو او شریف خلکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم
ډیره مننه کوم ودان دو دیال صاحب چې وخت راکړو پروګرام کې د ګډون وکړه شیرزی صاحب خپل نظر په دې اړه باندې چې په افغانستان کې ولی ورځ په ورځ باندې فقر او بېوزلي ډېریږي شریک کړو ستاسو په اړه باندې دغه کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی نړیوال بنسټونه یې په اړه راپورونه ورکوي ولی ورستر بلی د دې په ځای چې خشي بطریګي دغه نړیوال سازمانونه چې څه وایي واقعا همداسي حالت په افغانستان کې روان دی؟
بالکل، ما د شیرجي صاحب خبرې واورېدلې. د افغانستان د خلکو حالت ډېر د تاسف وړ ده، او په خپله دغه ډبلیو اف پی په خپله وایي چې 15 میلیونه وګړي مرستې ته اړتیا لري. دا د افغانستان د ټول نفوس دریمه برخه ده، او دوی بیا د دې تر څنګ وایي متاسفانه چې وایي د دې جملې نه موږ صرف شاید 6 میلیونه وګړو سره مرسته به کولی شو. یعنی دریمه برخه نفوس محتاج ده، او دوی د دریمې برخې له نیمایي سره څه مرسته وکولی شي. هغه هم داسې مرسته چې شاید د دوی د سبا او د بېګا ډوډۍ لږ سره ورته مهیا شي. نو د ژمي په راتګ سره مشکلات زیات شوي دي، خو دا مشکلاتو باندې که څومره وغږېږو دا هومره خبرې شته دي. ډېر د تعصف خبره ده، ډېر د خفګان خبره ده، اما مهمه دا ده وګوره په 2000 کال کې نړۍ د درېمې زریزې دپاره اهداف وټاکلې. په هغې کې ټولو هېوادونو په کلکه ملا وتړله چې دغه نړۍ کې موجودې ستونزې خصوصا د بېوزلو هېوادو او پرمختللو هېوادو ترمنځ فاصله به کمه شي، د چاپېریال ستونزې به کمې شي، د څښاک صحي اوبه به ټولو ته مهیا شي. دغه اهداف د زریزې اهدافو ده وټاکل شول. بیا 2015 کال کې دغه ټولو هېوادونو وارزول، دغه ام ډي جي ایس یې وارزول چې څومره پکې کامیاب دي او څومره کامیابه نه دي. افغانستان هم ام ډي جي ایس وپېژانده او امضا یې کړه، او زموږ دغه وخت حکومت ټول خبر شو د دې د اهدافو نه خبر شو، او د دې دپاره یوه څه ناڅه د افغانستان پرمختیایي برنامه یې هم جوړه کړل څه ناڅه د کاغذ په مخ. ولې متاسفانه په هغه وخت کې جنګونه وو، امنیت ښه نه وو، پروژې نه تطبیقېدلې، او ډېر زیات مصارف چې راتلل په امنیتي مسایلو باندې دا مصارف راتلل، او د دې تر څنګ حکومت هم متفرق وو. یعنې یو لاس او متحد
نه وو. دغه کوم پلانونه چې لیکل شوي وو او دا کوم دغه چې افغانستان امضا کړی وو، دا خو به اوس وي که په امنیتي لحاظ باندې هغه وخت ورته څه برابر نه و؟ فکر کوي اوس به د طالبانو لاسرسی وي که دوی وغواړي د تطبیق لپاره یې
همدې خبرې ته راځم. نور ملکونو په 2015 کال کې دا ارزونه وکړله، موږ ارزونه ونه کړله په هغه وخت کې. نو دا 2015 کال هغه وو چې ناامني نور هم ډېره زیاته شوې وه، حتی د کابل ښار کې انفجارونه وو، دا کېدل ډېرو مهمو ځایونو کې انفجارات کېدل. نو حکومت ونه شو کولی چې دغه 15 کلونو کې دغه د بشریت درېمې زریزې اهداف ارزیابي کړي او تطبیق کړي. 2015 کال نه وروسته بیا بشریت اس ڈی جی ایس یعنی د دوامداره یا باثباته پرمختیا دپاره 11 هدفونه وټاکلې. په دې کې اولین هدف د بېوزلي له منځه وړل و، دویم هدف د لوږې له منځه وړل صفر لوږه یا زیرو هنګر چې باید کاملا نور نو لوږه موجوده نه وشي، د لوږې کلمه باید وانه ورېدل شي. اما متاسفانه افغانستان لا اوس هم د لوږې سره مخامخ ده او د فقر سره مخامخ ده. اوس هم د اس ڈی جی لکه تاسو چې مهرباني وکړه دا اهداف زموږ مخه کې پراته دي، 11 هدفونه شته ده، برنامه ورته جوړېدلی شي او په دې باندې کار کېدلی شي. افغانستان خوشبختانه د خپل اقتصادي پوتنشیل د لحاظه، د منابعو د لحاظه او د امکاناتو او د خپل د موقعیت دغه سوکوجیسی جیو اکانومیک جیو پولیتیک موقعیت لحاظه په دومره یو ښه موقعیت کې ده، د معادنو د لحاظه، د هر څه لحاظه په داسې یو موقعیت کې ده چې ډېر فوقالعاده پوتنشیل او ظرفیت لري، چې نه یوازې دا چې لوږه او بېوزلي له منځه یوسي، بلکې دغه 14 نور هدفونه چې دي چې عبارت د بشپړې روغتیا، با کیفیت زده کړې، ټولنې ته د انرژي مهیاوالی، مناسب کار او اقتصادي ښه وضعیت، صنعت، ثبات لرونکي ښارونه او ټولنه، مسؤولانه تولید او مصرف، او د چاپېریال ساتنه، او د پیاوړي تشبثونه، یعنې دغو اهدافو ته هم موږ رسیدګي وکولی شو. دا 2 هدفونه چې د بېوزلي له منځه وړل دي، او صفر لوږه زیرو هنگر دا خو باید ډیر ژر مونږ ترلاسه کړو، باید ترلاسه کړو، ځکه چې نور نو جنگ نشته. ده هغه پیسې چې د پولیسو او د اردو په مرمیو په ټوپکو په ترانسپورتي وسایلو په دې باندې لګېدلې، هغه اوس ټولې بچت دي، هغه ټولې موجودې دي. هغه کولای شو مونږ دغو اهدافو ته چې دغه زمونږ د حکومت په هر دفتر کې موجود دي او باید وي، او دغه اوس هم د ملګرو ملتونو دفترونه په افغانستان کې زرګونه کسان لاکار کړي. صحیح ده، بعضې مؤسسات به تړل شوي، بعضې کارکوونکي به وتلي، ولې یو تعداد موجود دي. د دوی په دفترونو کې هم دغه شته ده. نو مونږ کولای شو چې په ظرف یو ساعت کې SDG اهداف مطالعه کړو، او د دې لپاره مونږ یو څو ورځې کار وکړو، برنامه جوړه کړو.
ستاسې په اند باندې په دغې تېرو دریو کلونو کې حتمان طالبان به له دغو طرحو، له دغو اهدافو خبر وي. ملګري ملتونه هم د دې په افغانستان کې شته کار کوي. دوی ولې نه دي توانېدلي سره له دې چې امنیت معدنونه استخراج کړي؟ مخکې شیلي صاحب ویلي چې د بشري مرستو په نوم باندې دوی ته په میلیونونو ډالر راځي، بیا هم دوی نه دي توانېدلي دغه شی مدیریت کړي؟
بالکل مشکل هم داده، اراده نشته، نخ کاری چه اراده دیده اقدامات دیده پار موجوده اوش. نو دا خو باید داگه چاروه کتا منگه دا سوال راجی کو. منگه خو هم دیده توله نیده فرد به توگه ایران پاتی هستو، منگه هم داگه سراسر مشکلات و مایوسی او ناومیدی سر مخامخی هستو، دخبل اولادون دی تعلیم تا ایران پاتی هستو. نو دا اراده دا خو منگ سره نده چه زوایم چه ولې نه جوړوم دا برنامه. په دواړو سترګو دغه اوس که ماته وویل شي چې ملا وتړه د دې دپاره یو پلان یو برنامه جوړه کړه، زه به د دې دپاره یو کلن پلان به جدا، د عاجل اقداماتو دپاره دوه کلن جدا، او د منځنۍ مودې یو پنځه کلن پلان به زه دا په غاړه اخلم چې زه دا پلان جوړ کړم، او د دې د تطبیق دپاره موجود ثمره یا لنډې و کوچنۍ پروژې هم زه پکې شاملې کړم، او د اوږدې مودې انکشافي پروژې هم زه پکې شاملې کړم. دا زه تاسو ته ضمانت درته درکولی شم. ما د افغانستان پنځه کلن لومړني پلانونه هم تحلیل کړي دي، کتاب مې لیکلی ده، موجود ده په افغانستان کې ټولو دفترو کې، او محصلینو ته مې تدریس کړی هم ده، او دغسې د انکشافي پروژو په هکله د پروژو مدیریت. دا زمونږ د اقتصاد والاو مسلک ده، مونږ په دې باندې ډېر ښه پوهېږو، ډېر ښې تدبیر کولی شو، ډېر ښې وړاندې کولی هم شو، چا ته مشوره هم ورکولی شو. او زه به دغه کوم تدابیر چې په کار دي زه به دا هم تاسو ته عرض کړم چې څه څه کول په کار دي چې مونږ دغه فقر او لوږه له منځه بوزو. نو که اوس تاسو راته مهلت راکوئ چې زه یو څو ټکي ووایم. افغانستان مونږ په اقتصاد کې څلور عامل ډېر مهم دي، چې هغه عبارت د بشري نیرو څخه ده، هغه عبارت د سرمایې څخه ده، هغه عبارت د ځمکې د اوبو د کار د دې څخه ده. او دا ټول لرو مونږ. افغانستان نفوس ځوان نفوس ده، په اروپا کې 20% ځوانان دي، اما په افغانستان کې د 60% نه اضافه ځوانان او د کار نیرو ده. سرمایه د افغانانو سرمایه دغه اوس په ترکیه، په خلیج، په پاکستان او تر بنکاک پورې د افغانانو سرمایه ده. عزیزی مشهور سرمایه دار ده د افغانستان، چې عربي هیوادونو کې خلیج په دې ځایو کې خبرې شروع کړي دي، فلان شی جوړوم او بر جوړوم. دا سرمایه په دې ترتیب بشري نیرو د وطن نه وځي، او عمر فیصدی ځوانان، او دغسې هم سرمایه هم شته ده. دغه اوس د امریکا متحده ایالاتو نه هم پیسې راځي، په خپله د دولت عواید هم ډېر اوچت دي، هم د هوایي ترانسپورټونو نه، هم د مالیاتو نه، د ګمرکو د مالیاتو د ټولو نه، او هم دغه مهاجر چې د افغانستان نه بهر دي، دوی د ارقامو له مخې نه، د مینوګرام او سویف د حسابونو چې رسمي انتقالات کوي که نه، د دې له مخې نه هغومره پیسې لېږي کومه چې امریکا افغانستان سره هر میاشت کومک کوي، او دا چې د حوالو له لارې څومره کومکونه کېږي، دغه ټولې پیسې د هغومره پیسو په اندازه دي کوم چې تېرو شلو کلونو کې افغانستان ته تللي. نو په دې ترتیب سره اما مدیریت کې مونږ مشکل لرو. دغه څلورم عامل کې درې عامله ټول موجود دي: بشري نیرو شته، ځمکه شته، اوبه شته، سرمایه شته. د سرمایهدار دپاره فزیکي او احساسي امنیت نه ده موجود. د دې دپاره مونږ ته دا په کار ده، کله چې مونږ دا امکانات لرو راځئ مونږ داسې یو پلان جوړ کړو چې دغه د خپل دغه کرنې په برخه کې دغه د معالجت سطح موږ اوچته کړو. بهتره به دا وي چې دغه د آبیاري سیستم چې ړنګ شوی دی په دې کلونو کې د اوبو مدیریت ته پام وکړو، او د غلو دانو د اوبو مصرف زیات دی. ډېره به ښایي چې متراکم باغونه موږ او تاسو احداث کړو، دغه کرنیز آفات دغه موږ مخه ونیسو، او ډېر محصولات زموږ ضایع کېږي. دغه اوس هم دغه اوس دا موجود زمونږ انارو انګورو د مڼو موسم دغه و چې دا اوس تېر شو، وګورئ څومره مېوې زمونږ فاسدې شولې. موږ ورته د مارکیټینګ سیستم نه لرو، د پروسس سیستم موږ نه لرو. زمونږ محصولات څه ناڅه کښته دی، هم زمونږ باغداران ډېرې خواري کې زحمت وباسي، مګر محصول وخت چې راورسېږي هغه لازمه فایده نه شي ترلاسه کولی. نو دا هغه د کرنیز ترویج خدمات دي چې په دې برخه کې نشته ده. د کرنې د پراختیا بانک کاملا فلج ده. دهقاني تعاوني سازمانونه جوړښتونه موږ نه لرو. که دغو باندې موږ توجه وکړو، دغه مترکمو باغونو ته لږ څه توجه وکړو، دغه د اوبو د ځمکې نه مؤثره استفاده وکړو، او ورسره یوځای د زراعتي محصولاتو مارکیټینګ ته توجه وکړو، څه ناڅه زموږ وطنوال آسوده کېدای شي. بله خبره دا ده چې دغه اوس هم زموږ تجار لګیا دي، دغه رنګه شیرینی او بې کیفیته بسکیټونه او دا پاپړ دا داره واردي او پیسې پرې باندې دي. مخه ونیول شي، د دې په ځای څه ضروري خصوصا د کار وسایل راشي. موږ متاسفانه دغسې یو څه ناڅرګه ځایي مواد چې موږ ترلاسه کوو، هم د کورنۍ کلتور زموږ داسې ده چې دغه غذایي مواد ښه ترتیبولی نه شي په صحیح شکل سره. دغه کې که چېرې موږ تاسو توجه وکړو دغه طرز د دې برابرولو کې، او بل دا چې خلکو ته لارښوونه وکړو چې دوی په څه ترتیب سره دغه خپل دغه کم عاید هم چې لري دغه ضعیف اقتصاد کې دوی څنګه ځان دې سره عیار کړی شي. نو دا هغه تدابیر دي چې د دې تر څنګ دغه د زراعتي محصولاتو د ښه کېدو دپاره مې چې یو څو ټکي ویلي، د دې تر څنګ که چېرې موږ دغه د وارداتو تعویض ته توجه وکړو، ډېر څه دي چې موږ یې دلته تولیدولی شو، اما دا د بهر نه هم راځي، او بیا متاسفانه هغه خارجیان موږ د ډمپنګ سره مخامخ کوي، او هغه نو ډېر یوه بده ضربه ده. خو زه دغه اصطلاحات چې وایم، مثلا په تجارت کې ډمپنګ، مثلا د ترویجي خدمات وړاندې کول، دا چې زه وایم اصل په دې باندې دا فکر نه کوي. نو خو موږ خو به یې ووایو، تاسو پوښتنه وکړه دغه دوبه وایو، او موږ به دا تعهد هم وکړو چې دغه زه خلکو ته وایم، دغه اداراتو ته هم ورځمه، هر ادارې ته ورځم، ورسره کار کوم. خو چې اراده نه وي، چې دې لپاره تدابیر نه وي، توافق نه وي، او په فکر کې نه وي، نو څه به وکړو؟ موږ اوس هم لا د بشري مرستو ناری وو. بشري مرستې باید نور قطن په افغانستان کې نوم وانخلو، باید موږ نور دا په انکشافي مرستو باندې واړو. او ډي اي یوه اصطلاح ده په اقتصاد کې. تاسو ویلي، خو زه به دا اوډي اي دوی ته تشریح کړم کنه، چې دې څومره ګټه ده زموږ. او بشري مرستې خو موږ نور هم سوالګر اموخته کوي، تنبل هم اموخته کوي، او دین غلط استفاده هم کیږي. نو دغسې خبرې دې تاسو مهرباني وکړه چې لارې لارې به زه دغه در دوه ساعته نورو کې به هم ډېر اسان ډېر اسان نه لارې دا لارې مې چې وویلې ده بعضې چې د مثال په توګه یو څو ټکي ما وویلې د دې فوق العاده امکانات لرو. زه تاسو ته زمونږ تر مخې درې پنځه کلن پلانونه چې په هغه وخت کې ټکنالوژي هم دومره پرمختللې نه وه، موږ تطبیق کړله. دغه موجود څه چې دي په افغانستان کې دغه بعضې پروژې، دغه د برق فابریکې، دا نغلو، دا سروبي، دا د ننګرهار فارمونه، دا هلمند سروي سردیو سالنګ لاره، دغه نفت و ګاز د جوزجان، دا حلقوي لاره، دا سیلوګان، دغه پوهنتون و پولیتکنیک، هم د تعلیم په برخه کې، هم دغه د زیربنایي پروژو پاکړه، هوایي ډګرونه، دا ټول په هغه پنځه کلونو پلانونو کې چې هغه وخت ټول بېل او کلنګ و. دغه اوسني ماشین آلات نه و، هم زمونږ کو په ډېر ښه په همت سره دا تطبیق کړله. او دغه 50 کاله دي همدغه پروژې دي، 50 کاله جنګ پرې باندې تېر شو، چور پرې باندې روان ده، دا اوس هم چور پرې روان ده، هغه ده، اما دا ولاړې دي. آفرین دي ورته دغه پروژو ته.
مننه کور ودان، تاسې ته به بېرته راوګرځم په دې اړه بله تاسې نور هم وپوښتم. زموږ بل مېلمه قریب الرحمن شهاب هم راسره وصل شوی دی. شهاب صاحب، تاسې هم ستړي مه شئ، پروګرام ته په خیر راغلي. لکه څنګه چې دودیال مثال صاحب تشریح کړو په افغانستان کې مونږ په کافي اندازه د فقر او بیوزلۍ د منځه وړلو لپاره سرچینې لرو، کاغه بشري منابع دي، کاغه په افغانستان کې طبي زیرمې دي یا خپل ځمکې دي، د هر څه شته، خو د دوی په خبره باندې مدیریت نشته، د دې فقر د منځه وړلو لپاره اراده نشته. د یو ډول ظاهرا سیاسي اړخ کاری ساسي پان باندې عام افغانان نه غواړي، اراده نه لري د دې بدلون لپاره، که دا حکومتونه دي چې پالیسۍ جوړوي او دوی د نورو ګاونډیو په وینا یا په زور باندې په افغانستان کې واکمن کیږي او بیا نه غواړي د افغانستان د پرمختګ او د بیوزلۍ له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړي.
رحمان رحیم، سلام تاسو قدرمنو میلمنو او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. اصلی که خبره داده چه پا افغانستان که پتیرو تقریبا 15 لسیزو که یو باثبات مرکزی سیستم او یو نظام نده حاکم شوی، چه غده پا طول افغانستان بانده هم سلطه لدی او هم ده متوازن انکشاف لپاره اغا کوم برنامه و تگلار و استراتیجی سیدی سی اغا تدبیخ کری. دا مشکل دی دی باعث شوی دی چې د افغانستان د ټولنې یو مطلق اکثریت، یعنی کابو او یا فیصد خلک د ځینو ارقامو پر اساس باندې محروم پاتې شي. دغه محرومیت په خپله بیا د دې لپاره زمینه سازی کوي چې د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ جوړ کړي. ما هغه مخکې ورځو کې هم یو ځای کې یو مثال وړاندې کړ، د افغانستان په ټولنه کې متاسفانه په دې 13 کلونو کې هم دا ستونزه لا زیاته شوه. د افغانستان د ټولنې خلک یو ډول داسې عادت شول چې که یو پروژه یا یو پرمختګ یو بله برنامه هم راځي، په هغې کې دوی باید یو خامخا یو ونډه هم ولري. که تاسو ما مثلا فرض کړئ د افغانستان په یو ګوټ کې په یو کنج کې یو چاته د غوالو وشلو یو ماشین ورکوئ او ورته وایئ چې ښه دغه یو مډرنه وسیله ده، په دې سره تاسو کولی شئ چې هغه دودیز او سیستم بدل کړئ، له دې تکلیف نه خلاص شئ او په دغه آلې په طریقه باندې خپله غوا ولوشئ. نو دای به درته وایي چې اول خو دغه آله راکړه او تر څنګ یې 2 روپۍ نورې راکوئ چې زه دغه استفاده کړم. دغه سیستم متاسفانه چې موږ ته د په دې 10 کلونو کې دې څه یو ډول منفي وده وکړه، او په مجموع کې د افغانستان خلک سیدي دا ټول پرمختګ غوښتونکي خلک دي. د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته ده چې افغانان د پرمختګ غوښتونکي دي، ولې د محرومیت د دې لامل شوی دی چې ځینې یاګانې هلته موجودې او د ځینو پرمختګونو پر وړاندې خنډ شي. په همدا ډېر لرې هم نه ځو، د پاشاهي دوره کې د افغانستان تاسو وګورئ د ښوونځیو پر وړاندې خلک خنډ نه و، د سړکونو پر وړاندې خلک خنډ نه و، خلکو نه ویل چې موږ ته سړک مه راجوړوئ. دغه څه دي چې حقیقتونه دي زموږ د ټولنې متاسفانه په ډېر ښکاره شکل باندې ځینې وخت نه بیانېږي، ولې اوس د دې یو فرصت ته وخت دی چې دغه څه تغییر شي. افغانستان له نړۍ سره د یو مډرن هیواد په توګه او د افغانستان خلک د یو نړیوال کلي د یو عضو په توګه باندې په دې کلي باندې ورګډ شي. موږ له دې کلي نور جلا نه شو پاتې
کېدلی. په بخښنې سره، یعنې دغه خبره چې په بدلون کې په افغانستان کې د فقر له منځه وړلو لپاره یوازې حکومتونه ملامت نه دي، عام خلک هم دي چې د دغه فرصتونو مخه بندوي.
خبر داسته چې د حکومتونه دي څوک، خدا خود همدغه خلکو یو مجموعه ده، لمدې خلکو راوتلي خلک دي چې بیا حکومت تشکیل کړی دی. زه فکر کوم چې د ملت جوړونې په پروسه کې چې بیا د پرمختګ او د فقر او له منځه وړل او دا ټولې کیسې بیا په هغه کې راټولېږي، یو دوه اړخیز تړون موجود دی چې په هغې کې حکومتونه او ملتونه او خلق ولسونه عام خلق دا یو مشترک رول ادا کوي. که یو طرف د دغه قضیه یا د دغه معادله منفی کیږي یا رول کمزوره کیږي، لا شک پرته چې دا معادله غلطه ثابتیږي او بریا ته نه رسیږي. نو د دې ټولې مجموعي قضیه د فقر له منځه وړل دي، که د ثبات رامنځته کېدل دي، که متوازن پرمختګ دی، دا یو دوه اړخیزه معامله ده د حکومت او د ملت ترمنځ. او یو څه چې غواړم بیا هم اشاره ورته وکم، او د دې لپاره اوس د افغانستان په حالاتو کې یو فرصت رامنځته شوی، هغه دغه زموږ د کلي او د ښار ترمنځ واټن اوس د ختمېدو یو فرصت شته. نه باید داسې وشي چې یو ځل ښار واک ته رسیږي کلی محرومیږي او بیا کلی راځي د هغې د چپه کولو کوشش کوي او بیا ښاري سیستم او تمدن بیا له سره حاشیې ته کیږي. زه فکر کوم چې اوس د دې لپاره یو فرصت رامنځته شوی دغه واټن چې له هر دلیل په اساس باندې چې په څو لسیزو کې د کلي او ښار ترمنځ په افغانستان کې حاکم دی او دا باید له منځه ولاړ شي. د هغې لپاره منظم پلان او برنامه پکار ده. دا د حکومت مسؤلیت دی چې بیا برنامه ولري او بیا خلکو ته پیشنهاد کړي، وړاندیزې کړي چې د څه په اساس، د کوم پلان په اساس او په کومو امکاناتو، په کومو شرایطو باندې څه ډول دغه برنامه مخته وړلی شي. زه فکر کوم چې دغه به بیا دغه مشکل د راتلونکي لپاره یو څه راکم کړي او حل به یې کړي. او که داسې ونه کړو نو زه بیا ډېر هیله من نه یم او بیا به دغه سیستم معکوس کیږي، بیا به ښار نه خوښوي، بیا هم دغه معادله بیا تکرارېږي او خدای دې نه تکراروي.
ستاسې په اند فکر کوئ په دغه شرایطو کې ښاریان یا کوم کسان چې په ښارونو کې وو په تېر کې واکمن و، دوی ته به طالبان چانس ورکړي؟
داسې ښکاري چې د اوس لپاره خو د طالبانو د حکومت کومه تګلاره چې دا د هغوی د ټاکنې میکانیزم مشخص نه دی، یعنی چې دوی په کوم اساس باندې خلک ګماري، هغه معیارونه څه دي چې یو سړی پرې یو پوست ترلاسه کوي. که معیارونه تعریف شي چې مثلا د وزارت لپاره دغه کریټیریا ده او دغه معیارونه دي، په دې اساس باندې یو کس وزیر کېدلی شي. دغه د ریاست لپاره دي او دغه د تخنیکي معینیتونو، ریاستونو، مدیریتونو او نورو لپاره. دغه معیارونه فکر کوم چې تعریف یو څه وخت اخلي. او اوس د طالبانو خبره خو دا ده چې ګواکې دوی 20 کاله محروم پاتې شوي دي، نو اړتیا ده چې دوی هم یو څه وخت دغه تجربه وکړي تر څو دوی بیا قدرونه ولرلی شي او د حکومتدارۍ په سیستم کې بیا هغه کار وکولی شي. ولې زه فکر کوم چې کله قدر نه وي او یو داس څوک چې هغه په عمرو باندې نه پوهیږي د یو ځای وخت ترلاسه کوي، هغه بیا سیستم ورسره خرابوي. نو که کله معیارونه رامنځته شي او وخت دې دی چې دغه معیارونه وټاکل شي، بیا افراد ډېر مهم بحث نه دی چې موږ د ښار کس ټاکو که د کلي کس ټاکو. هغه معیار او سیستم به پخپله کس ګماري چې یو سړی دغه وړتیاوې ځانګړنې ولري، دغه به دا دنده ترسره کړي، او که دا ځانګړنې ونه لري نشي ترسره کولی. نو زه فکر کوم چې طالبان پخپله هم په دې پوهیږي چې د حکومتدارۍ د پرمخ وړلو لپاره یا د مخته بیولو لپاره باید دغه معیارونه موجود وي، او کله چې اعلان شي نو بیا به خلک هم پرې قضاوت وکړي چې دغه معیارونه کافي دي او که نه دي. خو تر اوسه پورې نو داسې خاص څه زه نه وینم.
مننه، تاسو ته به بیرته راوګرځم. شیرزه صاحب، که تاسو راته ووایاست، تاسو مخکې بشری مرستو ته اشاره وکړله چې ډیری پر سیاسي مسایلو باندې سوارې دي، او په ځانګړې توګه نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی یوازې بشری مرستې نه راوړي افغانستان ته، بلکې هغوی خپل سیاسي موخې او اهداف لري په افغانستان کې. کلم چې زموږ اوریدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی دی، دوی له نړیوالو سازمانونو، له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د دې په ځای چې بشري مرستې وکړي، وړه غوړي، لوبیا، دا مواد خلکو ته توضیح کړي، وایي چې په زیربنایي پروژو د سرمایه ګذاري وکړي. ستاسې په اند باندې دغه نړیوال سازمانونه څونه اراده لري چې واقعا په افغانستان کې زیربنایي کار وکړي؟
افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، لکه چې هغوی هم تشریح کړه. افغانستان کې ټول ظرفیتونه شته، خو دلته استخباراتان نه غواړي چې افغانستان د فقر نه ووزي. تر څو چې افغانستان خلک په فقر ووزي، دوی بدیګوی ده، دوی نشي کولی چې د استخباراتو د پلانونو دپاره یو خنډ شي. دوی به همداسې په فقر ووسي، دوی محتاج ووسي کنه. نو که دوی په رښتیا دا خبرې او دا گزارشونه چې دوی نشي که د صداقت او د بشر د حقوق بشر لخوا د خاطر وي، او که دوی ډېره صادق وي رښتیا، دیرش 40 کاله جمهوریت دوره ډېره ښه دوره و، ډېره پیسې هم راغی. تاسو وګورئ چې ډېره انجوګانې و، ډېر موسسات و، او ډېر پیسې هم راغلی. ډېر پیسې هم راغی خو دوی زیربنا درته ای سمونه کړله. یو مثال در کوم د ایران د غزاره جنراتورونه اسماعیل خان واخیستله په 200 میلیون ډالر خو سروې چې کلي وه هغه وخت زما په یاده په 300 میلیون ډالر یو بند جوړېدله چې د افغانستان د خاص د کابل ښار د خالیانو د برق د برېښنا مشکلات حل کړي. دوی په 200 میلیون ډالر ایران د خوښولو دپاره هغه کار وکړله چې یو لوی ملي خیانت و، خو 300 میلیون ډالرو باندې یو بند جوړ نه کړله. همداسې نور ډېر زیات قصې دي. دی پسې د دې کارونو تر شا هماغه استخباراتان ده، د ګاونډیانو استخباراتونه ده، د دغه کوم کسان چې افغانستان کې واکمن شوي وو د دې اړیکې وو هغه هیوادونو سره، که اسماعیل خان و ایران سره بلې، پاکستان سره بلې، امریکا، چین، آسیای میانه هر خواته دوی تقسیم شوي و. اوس هم همدغه خبره ده، اوس هم د استخباراتان نه غواړي چې افغانستان خلک آرام شي. ډېرې پیسې په دریم میاشتم کې په دریم کالم کې ډېرې پیسې راغی. اوس تازه اتحادیه اروپا 9.8 میلیون یورو وعده وکړله چې د ښځو د پرمختګ دپاره مونږ دغه برست افغانستان ته لیږو. چین، ایران، روسیه هر هیوادونه همداسې مرسته اعلان کړې ده او لیږلې ده. دا پیسې چیرته شو؟ کومه
ښځه بښنه سر ستاسې په ان باندې د عام افغانانو ترمنځ دغه پوهه څومره موجوده ده چې د بشري مرستو په نوم باندې راغلي پیسې یا افغانستان ته ټولې راغلي پیسې یو ډول استخباراتي لوبه ده او واکمن نه غواړي د افغانانو په ګټه باندې وکاروي؟ څومره دا پوهاوی د دوی ترمنځ شته؟
بالکل همدا خبره ده. محمد کې مویلا چې کوم پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم راځي، د بشري مرستو په خاطر په نوم راځي، دا استخباراتي لوبه د پاره راځي. دوی دغه پیسې او دغه مدنیات چې اوس استخراج کیږي، خرڅ کیږي، او دغه بالکل یو زمينه مساعد کړې ده. چین هم درته راځي قرارداد اخلي، ترکیه هم اخلي، ایران هم اخلي، پاکستان هم اخلي، روسیه هم اخلي، آسیا میانه هم اخلي. دوی چې ګوره چې ازبکستان یو مسجد یا یو مدرسه په بلخ کې جوړي، څه شه دپاره؟ خو یو مسجد جوړي، د مسجد په ځای ډېره هغه 100% نور مدنیات دوی باسي. دغه یو زمينه مساعد کړې ده، څه شه دپاره؟ چې دغه کوم تورستي ډلې چې په افغانستان کې شتون لري، د طالبان تر څنګ دی تقویه کړي. د دې هغه ټول برنامې پسې استخباراتان ده او د میلمه د خبرو په اساس مخکې وایي چې و د کلي خلک ده او د ښار خلک. نه مخکې جمهوریت دوره او هغه نه مخکې هغه هم د ښار خلک نه وو، او اوس چې دا کوم خلک ده، دام د کلی خلک نه ده. هغه هم لوی استخباراتونو سره اړیکې درلوده، دوی هم لوی استخباراتونو سره اړیکې لري. دوی رښتیا هغه رښتیا د ښار خلک نه وو، او دوی رښتیا د کلی خلک نه وو. د کلی خلک او د افغانستان د ښار خلک د قدرت نه، د مسؤلیت نه، د هر څه نه لرې پاتې شوی ده. مونږ ولیده په جمهوریت دوره کې بس یو ولی یو ځای نه تبدیلېده بل ولایت ته، یو وزیر د یو وزارت نه بل وزارت ته. همدغه لوبه، همدغه سیستم اوس هم را روان ده. د طالبانو چارواکو سره ډېرې پیسې دي، لکه چې د جمهوریت چارواکو سره وو. عام خلک اوس هېڅکله عام خلک حکومتونو سره نه وو، نه مخکې نه اوس. او عام خلک ده چې که مونږ عام خلکو ته ملامت وکړو، عام خلکو دومره ځپل شوی ده، دومره بیچاره شوی ده چې دوی د فقر د وجې نه اواز پورته نشي کولی. او دغه برنامه چې دوی افغانستان خلک په فقر وساتله، د دوی دغه پروګرام او دغه پلان ډېر کامیاب وو. په 40 کالو کې چې په 40 کالو نم زیات شو، ته افغانستان خلک هم داسې په فقر ساتل شوی ده.
شیرزای صاحب، په بخنه سره دلته بله پوښتنه هم را پیدا کیږي. په بخنه سره شیرزای صاحب، کله چې لام افغانانو پوښتنه کوي، په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه باندې، که دوی ته ووایي چې ولې تاسو مظاهرې نه کوئ، ولې نه پرېږدئ چې لاړ شي په سړکونو باندې، د ښځو حق غواړئ، د نجونو حق غواړئ، وایي چې موږ کار کوو، کله چې بیا د کار مسله راپورته کیږي، د ډوډۍ مسله راپورته کیږي، ستاسو په اند ولې بیا افغانان خپل د حق نه غواړي؟ یعنی په دې برخه کې دوی په کافي اندازه ځپل شوي دي چاته که چېرته د دوی د خلې نه کپ اخیستل کیږي، د هغې لپاره هم غږ پورته نه کړي؟
تاسو جمهوریت دورې نه یو څو خاطرې مونږ لرو. یو ځای د جنبش روشنایی په نوم هلته د مزن کې خلک مظاهره وکړله، یو بنتاري ولېږله، څومره خلک هلته شهیدان شو. دغه ویر لري خلک، او دغه اوس چې کوم خلک خپل خبره په سمت او رکاره نه وایي، خو ویره ده، حتی یو وحشت ده. نو د وحشت په مقابل کې پیا د وحشت حاکمیت کې خلک شو وي و چې اوس هغه وخت چې طالبان لری و چې یو انتری لګله هغه مظاهره ختم کړه اوس طالبان د اوس خو بشکې زرد او هغه واسکتونه دی خو پسام د لاسه توفنګ هم د دوی رحمم نه لري یو زری فایل کې خلک ویریږي دومره خلک زپل شوی دا چې تاسو وګورئ چې نور څه پریږدئ چې دغه درې نیم کال د هر کوټې کم از کم دوه درې د دوی انجونې ده انجونې په کورونه بنده ښځو په کورونه بنده دوی کور نه شي وتلی دوی چېرته څه میلې دپاره ورشي په لاره کې دوی درئ و چېرته ځي که ورته وایې میله لرو بېرته یې ګرځئ د خلک د خپله ښځه اختیار نه لري د خپل لور اختیار نه لري او نشي ویلی چې ولې زما د زما د لور د زده کړو مخنیوی کوي څوک دومره یې چې هر کور کې که درې لوریانې په کورونه بنده هماغه نارینه هم ده ورونې هم شته هر کور نه چې دوه درې کس ووځي یو ځلې په سړکونه ووځي یو ورځ طالب نه پاتې کېږي خو دغه خلک دومره ځپل شوي ده چې د خلکو هغه جرات دوی نه نیولی ده خلک ویریږي وحشت ده دوی خو یو سمدلاسه یو انتحاني دوی منځ کې بلیږي نو خلک په دغه وحشت کې څه وایي کاره نه شي ویلی وایي چې موږ کار کوو کوم کار په افغانستان کې د نیم کال د جمهوریت وخت کې هم همداسې بیکاري وو خاص به اخر وختونو کې او دغه درې نیم کال ده چې خلک محمد کې وایي چې خلک دوه درې وخت ډوډۍ ته احتیاج ده دی ټول خلک په کورونه بنده نو په دې حالت زه عام خلک نه ملامتوم په دې چې عام خلک د حکومتونه لرې ساتل شوی ده او دا د دغه لوبو تر شا لوی استخباراتونه ده چې د خپل ګټو دپاره خلک په فقر ساتلی ده او حکومتونه هم ته ویلی ده که جمهوریت دوره او دغه اوس درې نیم کال خلک حکومتونه ویلی ده چې وطن هم هغه استخباراتونه لپاره ټاکل شوی وو همدغه وظیفه یې وو چې خلک په فقر وساتئ چې خلک ستاسو په مخالف
مننه کور ودان چې زه سپتا ستو به تر وګرځوریدونکو را سره ده نو مور ته وخلې لکم زما اړیکه نیولې ده
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي موږ جوړ وایو
مننه کور ودان اتل سپ ستړی مشي هلمند په خیر راغلی اتل سپ کې څه تفسیر لري لنډي راته وایې یا څه پوښتنه
مننه خدای دې خوشاله کړي پر دې سال کور کې موضوع خو دې موضوع ده خو د تاسو مې منو چې موږ شونځي پر موضوع باندې خرجاني بس وکړي نو زه به دا د جنې پر موضوع باندې کړه تاسو یې په لندو خپل نظر سره شریک کړئ
مهرباني مهرباني
قربان صاحب خرجاني لکه مرمنو چې اشاره وته کله په جنې کې نو دغه مشکلات ډېر سخت دي مثال د خبرې د تداسې دیواد له کورنۍ څخه خرجاني خصوصا په دغه جنوبي ولسوالۍ لمن لکه ګرمسیل خانشین دی شو پدې کې ډېر دیواز کورنۍ ستا پر دې سال خورکړي دلته یو موسسه ده د دبليو پی په نام باندې نو مخې کلو کې دلته د دیواز کورنۍ ته تناته شی ورکوي لکه غوړی وو مثال دالو دغه وړه د شان ورکول اوسې مرکی خورجان خو څه دې مثال د خبرې خپل مرستي کمې کړې دي زموږ د دوه انجنيران څخه دا غوښتنه ده چې مثال د خبرې د سیمه ته دی پاملرنه وکړي خورجان خصوصا پر مړو تجارانو باندې پر دې سال خورکې ما دغه ځغ دی په خو به د زموږ مړو تجارانو دغه دیواز کورنۍ ترڅنګ ولاړو خورجان څنګه تمرسي دور سره کول نه پوهېږم چې دا دنیا ډیر خوښه سو کته واجه ده نوځنا پر خپل خلکو باندې د افغانانو باندې دغه ځغ د چراسي یو د بل کومک سره وکړو کوم چې یو د بل کومک پر دې سال خورکې خپل افغانان خپل فهمین چې سره وکړو ته باور وکړي چې نړیوال مرسته په ضرورت نه نسبیده نو دا غوښنه د ټول هیوادوال ته خورجان غوښتنې د مثال د خبرې پر بل باندې رحم تر هم سره وکړو ان شاء الله دا مشکلات خپل سره حل شي د خیره
ډیره مننه کور دی ودان په دې هیله چې کوم کسان چې ستاسو غوړی غوي پر دغه خبرو باندې یو څملو کړی او یو بل ته د مرسته لاس ورکړي کبل اوریدونکو نه وی دودیال صاحب ته باور شو دودیال صاحب که تاسو ته وایست د رسمیت نه پیژندلو مسله د طالبان حکومت لا پر رسمیت نه پیژندل شوی او کوم کسان چې ازادي راډیو سره خبرې کوي دوی وایي چې طالبان پر رسمیت پیژندل شي د افغانستان اقتصادي ستونزې به یو څه هواري شي ستاسو په اند واقعا همداسې کېدلی شي
که چیرې دغه موجود حاکمیت په رسمیت وپېژندل شي په اول قدم کې به د زمونږ بانکي انتقالات د زمونږ بانکي سیستم به د نړۍ سره به روابط بېرته سم شي او دا په اقتصاد باندې ډېر تاثیر کوي مستقیما تاثیر کوي زموږ د تجارت په وضعیت باندې زموږ د پیسو په ثبات باندې او دغه مالي انتقالات دا اسانه کېږي فعلی تجارت متاسفانه دست تقریبا مشابه ده یا بارتر تجارت سره هم دی نجلی منطقی سره دکه چه بانکی مسائل خو دستی دی چه ده نریوال رسمی تو بوده روابط ایجاب که بی اواغا واس نشتری نو که ده موجود حاکمیت پر رسمیتو پیجندل چی دوی با گنده یا چخپل زان هم خیلی اسلابه کی جاگه شیردی سیب ده استبداد و اختناق ندیر شکایت بو که نو ده با هم برافع شی او دغه دنیا سره تعاملات ورور ورور د سیاسی کشمکش هم بیرته نرمیی ورور دغه تضادونه د دواړو طرفونو کې لري یو بل نه پردیتوب او بلریوالی د سره نږدې کوي نو خلک هم بیا په دې صورت کې یو څه ناڅه د رواني لحاظه احساس کوي چې وضعیت مخ په ښه کېدو ده کله چې ملت د رواني د لحاظه څه ښه شي سرمایهدار هم ډاډه شي چې حاکمیت په رسمیت وپېژندل شو او دغه تعامل په خپله بیا یوه ښه کلمه ده یو فضا رامنځته کوي نو امید شته ده حالات به ښه شي خو اوس مشکل دا ده چې دغه رسمیت پېژندلو دپاره څه شرایط دي اوس دغه شرایطو باندې که توافق وشي دغه مسله مخې کې ده
همته به د شهاب صاحب نه وپوښتو شهاب صاحب اوسنیو شرایطو ته په کتو باندې لکه څنګه چې طالبان روان دي بندیزونه وضع کېږي او د نړیوالې ټولنې هماغه شرطونه چې طالبانو ته مخې ته ایښي دي تر ټولو برجسته ټکی پکې د ښځو حقونه او ټولګډونه حکومت دی دغه وضعیت ته په کتو باندې د دې احتمال شته چې طالبان په راتلونکو کلونو کې په رسمیت وپېژندل شي او د افغانانو دغه فقر چې ده دا بېوزلي چې ده دې ته یو څه د پای ټکی کېښودل شي
مسله دا ده چې په افغانستان کې اوسنی حاکمیت د نړۍ کوم لید چې اوس ورو ورو راوځي هغه د یو حکومت په توګه لید نه دی تاسو به د امریکې د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې وایي کتلي کله چې سوریه کې کوم تغییر رامنځته شو نو ډېرو نړیوالو خپل دریځ روښانه کړ او اکثریت وویل چې له افغانستان نه له ځانه افغانستان مه جوړوئ د سوریې حاکمانو ته یې خبره دا وه نو د هغې معنا دا ده چې په افغانستان کې تر اوسه د سیستم او حاکمیت ته د حکومت په توګه د کتلو نظریه لا هم په نړیوال سټیج کې کمزورې ده نو زه فکر کوم چې هغه شرایط چې د رسمیت پیژندنې لپاره اړین دي د هغې لپاره تر اوسه اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي البته دا د نړۍ له دیده او د افغانستان د کور دننه دید خو دا دی یو لیدلوری دا دی چې هر څه شرایط برابر دي حکومت شته حاکمیت موجود دی هغه اساسي لوی شرطونه چې دي یو جغرافیه ده چې په یو جغرافیه کې یو حاکمیت موجود وي چې په ټول مملکت باندې د هغې هغه حکومتونه وچلیدلی شي د خلکو فیصلې پکې انعکاس شي د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شي دا اوس په کور دننه پوره بلل کېږي لیکن د سیمې او نړۍ له لید نه دا پوره نه دي زه فکر کوم چې د دې لپاره ځینې ګامونه اړین دي چې واخیستلی شي او تر ټولو لومړی مسله خو چې یادولی بیا هم ضرور نه ده ځکه دا د هر افغان غوښتنه ده او هر یو پرې پوهېږي هغه د افغان میرمنو د تعلیم زده کړې او د کار حقونه دي چې له دې سره نړۍ حساسیت لري او له شک پرته چې دا نه یوازې د نړۍ غوښتنه ده بلکې د افغانانو خپله غوښتنه ده نو زه وایم چې اول هغه څه چې د افغانانو خپلې غوښتنې دي هغې ته باید رسیدګي وشي پاتې شوه د ټول ګډونه حکومت خبره د ټول ګډونه حکومت مسله دا هم اصلا یو واضح تعریف نه دی چې ټول ګډونه نه موږ څه غواړو ټول ګډونه په نوم باندې موږ متاسفانه بدې تجربې لرو په تېر جمهوریت کې هم او پخوا هم د مجاهدینو حکومت هم ټول ګډونه یې جوړاوه اخر یې په کورنۍ جګړه واوښتل په 2014 انتخاباتو کې هم ټول ګډونه حکومت وسې کله هغه ائتلافي حکومت رامنځته شو متاسفانه افغانستان نننی بحران هم د همغه تېروتنو د ورو ورو زیاتېدو نتیجه ده نو زه وایم چې د ټولو ګډونه حکومت تر عنوان وړاندې باید د افغانستان لپاره د یو سیستم تعریف وشي چې موږ په افغانستان کې څه ډول یو سیستم غواړو بیا د ټول ګډونه او نه ګډونه حکومت په هغې کې په خپله تعریفېږي اوس خو خبره دا ده چې طالبان واکمن دي زما پوښتنه همیشه له خپل دوستانو سره هم په مجلس کې دا ایسې ښه که احیانا یو ورځ داسې پېښېږي چې د طالبانو یو مشر ته یا اوسني هغه ته د دوی ملا هیبت الله خان ته کوم مشکل پیدا کېږي ستونزه پیدا کېږي د بل بدیل د انتخاب هغه میکانیزم څه دی؟ خلک به څنګه د خپل رهبر ټاکي؟ دا خو نشته. نو کله چې یو سیستم موجود نه وي، بیا خلا رامنځته کیږي، او متاسفانه افغانان د خلاو په تجربه کې بیا منفی لوري ته ډېر چټک حرکت کوي، ځکه نه د ملت جوړونې په برخه کې هغه اړین اقدامات ترسره شوي دي، او نه یو داسې قوي سیستم شته چې دا هر څه مدیریت کړي. نو تر هر څه وړاندې د ټولګډینو حکومت په عنوان کې باید پر یو سیستم باندې موافقه وشي. که تاسو د امریکې د ځینو چارواکو خبرې مو اورېدلې، سې د هغوی نظر ځکه مهم دی چې د دوحې تړون د تطبیق خبره کوي، او د دوحې د تړون په مادو کې یوه ماده یې دا وه چې افغانستان باید تر بین الافغاني خبرو وروسته یو اسلامی نظام ولری. نو هغه نظام په هغه حد کې تعریف شوی و چې یو اسلامی نظام باید ولری. نو زه فکر کوم چې د دې هم یو څه وضاحت اړین دی. او پاتې شوه دا خبره چې که په رسمیت وپېژندل شي نو په اقتصاد به حالات تاثیر ولري او کنه. زما باور دا دی، او دا یو علمي خبره ده، چې اقتصاد او سیاست دوه نه جلا کېدونکي پدیدې دي. سره اقتصاد سیاست سره تړلی، سیاست اقتصاد سره. کله چې ته یو ښه منظمه سیاسي لید ولرې، سیاسي اړیکې ولرې، سیاسي راشه درشه ولرې، نو ستا اقتصاد ورسره وده کوي. او که ته چېرته په سیاسي اقتصاد باندې لحاظ باندې کمزوری، اقتصاد کمزوری دی. او اقتصاد او سیاست بیا له نظامي پلو سره تړلی دي. که ته دغه دوه قوي ونه لرې، ته یو قوي اردو نشې لرلی، یو قوي نظامی ځواک نشي لرلای. او دا د نړۍ هغه د اساسي غوښتنو نه هم دغه درې شیان دي، که یو هیواد د مملکت د یو هیواد په توګه ظهور کول غواړي، او د نړیوال کلي جز ځان بولي، نو په سیاست، اقتصاد او نظامی ځواک کې باید همزمانه پرمختګونه ولري. او د دې لپاره زه فکر کوم چې اوس دغه سوکالي چې اوس په افغانستان کې شته، یا د جګړه چې درېدلې ده، دغه په خپله یو فرصت ښیي چې دلته یو فرصت موجود دی او باید ګټه ترې واخیستل شي.
شهاب صاحب، په بخښنه سر، ستاسو د خبرې هدف ده که چیرې طالبان په رسمیت وپېژندل شي، د دوی حکومت رسمیت پیدا کړي، خو کومه خبره چې اوس دوی کوي، دغه بندیزونه چې وضع کړي دي، ته په کتو باندې دوی یو سیاسي لیدلوری که ونه لري، اقتصاد وده نه کوي،
لسره یې نه کوي. یعنی که سیاسي لیدلوری موجود نه وي، نه یوازې دا چې اقتصاد به وده ونه کړي، بلکې نور به هم منفي خواته ولاړ شي، او د فقر هغه ګراف چې زموږ په ټولنه کې شته، دا به نور هم منفي ته ځي. د بیکارۍ کچه به نور هم لوړېږي، کډوالي به له هېواده نور هم زیاتېږي، او هغه پرمختګ چې اړین دی هغه به نه ترسره کېږي. تاسو وګورئ، نړۍ اوس ډېر په سرعت مخته روانه ده. موږ نه یوازې دا چې دغه سرعت نشو ورسره طی کولی، دغه منډه ورسره اخیستلی نشو، بلکې شاته روان یو. که د یو مملکت اقتصاد په خپل حال هم پاتې کېږي، دا په خپله منفی خواته تګ دی، ځکه هغه باید وده وکړي. او دغه ټول فکتورونه، زه اقتصادي مسایلو باندې ډېر نه پوهېږم، خو دا انفلیشن او دا ټول ورسره محاسبه کېږي. که یو مملکت پرمختګ ونه لري، اقتصادي وده ونه لري، هر کال یې د جی ډی پی یا ګروت ډومیسټک پروډکټس چې دي، یا د عوایدو مسله چې ده، دا پورته لاړه نه شي، نو دا خپله شاتګ دی. یعنی ثابت پاتې کېدلم د یو هیواد لپاره خپله به ګټه خبره نه ده. که تاسو د افغانستان د درې کلونو پراختیایي اوادي بودیجه وګورئ، په دې کې کوم د پرمختګ تغیر نشته. 2.2 میلیارده ډالر دي، که زما ارقام سمې، خدای وکړي سمې، دا صحیح هغه نه دی، محاسبه نه ده. دا څو کاله هم دا یو مسله روانه ده. په درېو کلونو کې حداقل یو څه پرمختګ کې رانغی. نو سیاسي تګلارې، سیاسي فکر او سیاسي راشه درشه د اقتصاد زړه دی، او د دې لپاره باید کار وشي. او زه هیله لرم چې په طالبانو کې هم دغه فکر لا زیاته وده وکړي، او دې ټکي ته لا زیات متوجه شي، تر څو افغانستان هم د یو محروم هیواد په توګه نه، بلکې حداقل د یو هیواد په توګه
مننه کور بدن. شیرزه صاحب، تاسو ته وایس خبرونه وختم کم پاتې دی، خبرونه راټول کو په دغه ډول شرایطو کې چې د افغانستان سیاسي وضعیت په اقتصاد او اقتصاد په سیاسي وضعیت پورې تړلې دي، عام افغانان څه کولای شي خپله؟
کوم چې عام افغانان نه، دومره ځپل شوی دی چې عام افغانان خپل غږ هم نوچتي، ځکه چې دلته استخباراتي لوبې ده، او دغه استخباراتي لوبه کې طالبان ډیر مستقیم ونده لري او طالبان د استخباراتانو په اشاره افغانستان خلکو سره چلند کوي. مخکې د مشروعیت خبر وشو، تاسو وګورئ جمهوریت وخت کې هم مشروعیت و، خو موږ ولیدله چې فقر ختم نه شو، ډیرې پیسې هم راغی، بیا هم فقر ختم نه شو. اوس هم که طالبان دوی دا خبرې کوي د میډیا د لارې نه چې مشروعیت فقر عمل مشروعیت ده، که مشروعیت دوی هم پیدا کړي لکه چې میلمه وویله، بیا هم چې دوی افغان خلکو او افغان خلکو باندې دوی اعتماد ونه کړي، دوی چې د نجونو دپاره د زده کړو او د کار زمینه مساعده نه کړي، عام افغانانو ته اجازه ورنه کړي چې هغوی د افغانستان په سیاست کې دخیل وي، که دوی نور قومونو دپاره دوی اقوام د ملیتونو دپاره ونده ورنه کړي، نو به دا نښه کېږي، نور هم خرابېږي. خو دوی یو بهانه اخیستې ده چې فقر مشروعیت د فقر سبب شوی ده. دوی که وګوره که 9 میلیارد دلار چې هغه هم د پښتوانه د افغانستان د پیسې پښتوانه ده، کې نفت پیسې هم نشته، که دغې نه هم 3 میلیارد یې آزاد شو، 6 میلیارد پاتې ده. خو په دغه 3 کالو د 40 میلیارد دلار نه زیات یوازې امریکا لېږلې ده.
مننه شیرزای صاحب چې دودیال صاحب ته مرشم. لنډ دودیال صاحب، له تاسو یورم فقط یوازې یوه دقه وخت لرو، که تاسو راته وایاست که چېرته طالبان د اقتصاد په برخه کې کادرونو ته، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، ځای ورنه کړي، د افغانستان اقتصادي پالیسي ورته جوړه نه کړي، دوی کادرونه هم نه لري، د افغانستان په کوم لور روان دی؟ لنډ راته وایي.
اوسنی وخت چې ده د تخصص سالاری دوره ده، دلته مسلکي مهارتونه او تخصص اساسي رول لري، هم په عامه اداره کې، هم په تولیدي سکتورونو کې، هم په خدماتي سکتورونو کې. تر څو چې تخصص نه وي او مسلکي مهارتونه په کار وانه چوو، هغه ټکنالوژي و هغه وسایل ورسره په کار نه لویږي، پلانونه او برنامه به ورته موجوده نه وي، ورته جوړه به نه وي، نو د هیڅ نوی پیشرفت خبره نه شي کېدلی. نورانس کلیدی اصطلاح تخصص واکی ده او دا چنی نکی.
ډېر زیاته مننه له تاسو ټولو قدرمنو چې راغلی په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړه. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب، د اقتصادي چارو په نصر احمد شیرزي او پوهاند بشیر دودیان له نړۍ مننه چې راغلی تاسو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو، وخت مو پرېښود او خبرې مو راسره وکړې. اوریدونکو، له تاسو چې زنګ مو وهلی و او موږ ونتوانېدو ستاسو اړیکې واخلو، هم نړۍ مننه هغوی چې پروګرام مو اورېده، له تاسو هم مننه. تر بل پروګرام ښې چارې. وقت
جانان میں اوزر رقیب ما سران دل دا گل کی غمرا تا جوڑ شوائے دا بیل ما شیخ را پس غر تور لگا ولا دا گل کی غمرا تا جوڑ شوائے دا لیک غم رات جوړ شوې ده ټولم په دې پلم ورځم ملنګ دې تر نه په نوا چارا شړل دې کله کې غم را ته جوړ شوې پهل ما شیخ را په سي قطور لګول دې کله کې غم را ته جوړ شوې کله کې غم را ته جوړ شوې
پر ہے چکوالش کے